Radio. Radio Azadi.
درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه او ساز اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې هرکلی کو. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي، او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې زموږ د ویبپاڼې لاري نه وایي دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوري، بلکې زموږ ریپورټونه، خبرونه او مطالب له نور تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره کتلی شي. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. دا تل په تیر نننې خبرونه هم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، سعودي عربستان او متحده ایالاتو د پلازمینې کابل په یو جمعات کې پرونی بمی حمله غندلې ده. طالبان وایي پرونی د حکومت شل سرتیري له بنده خوشي کړې دي. او دا به سرحد خبری اعلان ټولنې پر ایرانی ژورنالیستي او د بشري حقوقو پر فعال نرګس محمدي چې له 2015 کال راهیسې د حکومت په بند کې ده لګول شوی تورونه غندلي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، سعودي عربستان او متحده ایالاتو د پلازمینې کابل په یو جمعات کې پرونی بمی حمله وغندله. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د دې هیواد د رسمي خبري اژانس خپور کړی، د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو، افغان حکومت او د افغانستان له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړي. په بیان کې راغلي چې سعودي له ترهګرۍ او د افراطیت له ټولو ډولونو سره په مبارزه کې د افغان حکومت په څنګ کې ولاړ دی. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال دفتر هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په کابل کې پر شیرشاه سوري جماعت تروریستي حمله په کلکه غندي. په بیان کې راغلي چې د افغانستان خلک له دهشت څخه د خلاصون مستحق دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په شیرشاه سوري جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال په پرونی چاودنه کې د جماعت د خطیب او امام مولوي عزیز الله مفلح په ګډون ټول څلور کسان ووژل شول او اته تنه نور ټپیان دي. د دې حملې مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې. طالبانو دا حمله غندلې ده. لس ورځې مخکې د کابل په وزیر اکبر خان جماعت کې هم په یوه چاودنه کې د دې جماعت خطیب مولوي ایاز نیازی چې د هیواد له مخکښو دیني عالمانو څخه ووژل شو، د دې حملې مسولیت داعش ډلې منلی و. طالبان وایي پرونی د حکومت اړوند شل سرتیری له بنده خوشی کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین تیر مخام پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د پوځ او پولیسو 22 تنه اسیر سرتیری په کاپیسا، پروان او سمنګان ولایتونو کې له بنده خوشی کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په موافقه کې ویل شوی چې افغان حکومت به د طالبانو 15,000 او طالبان به د حکومت 1,000 بندیان خوشی کړي. افغان حکومت تر دې دمه د طالبانو 3,000 بندیان خوشی کړي، خو ولسمشر اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ ویل 2,000 تنه نور طالب بندیان به هم ډیر سر له بنده خوشی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو روسي ټویټ کې د 3,000 طالبانو او د 1,500 دولتي بندیانو د خوشی کېدو هرکلی کړی. نوموړي تمه ښودلې چې بین الافغاني خبرې به پیل شي. تمه ده چې د بندیانو د تبادلې له بشپړېدو سره به دا خبرې هم پیل شي. په پام کې ده چې سلګونه محصلان او نور عام افغانان د یک شنبه او دو شنبه په ورځو له هند څخه په دوو نورو الوتنو کې کابل ته ولېږدول شي. په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت شارزافر طاهر قادری تېره شپه ازادي راډیو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
دو پرواز برای فردا و پس فردا تاریخ های 14 و 15 جون
دیوی دوال وطنی مو دا جون پتوار لسما و پین لسما و نیتو دا اریانا و کامیر دا هوایی شرکتون لخواه تر سرکی گی جواز مخیسته. لنه کمرغ دیر افغانان و زمونگ محصلان چه زدکلی پای ترسوری کولیشی پا دیال وطنو که خپل هواد تستانشی. په تیر مارچ میاشت کې وروسته له دې چې هندي چارواکو د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره ټولې الوتنې لغوه کړي، نو یو شمېر افغانان چې د سفر لپاره هند ته تللي وو یا هلته محصلان وو بند پاتې شول. ښاغلي قادري زیاته کړه تر اوسه په 22 الوتنو کې له 6,000 زیات افغانان له هند څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا بی سرحده خبریالان و ټولنې پر ایرانی ژورنالیست او د بشری حقوقو پر فعالې نرګس محمدی چې له 2015 کال راهیسې دا حکومت په بند کې د لګول شوي تورونه غندلی. دا بی سرحده خبریالان و ټولنې چې مرکز په پاریس کې دی پرون په یو بیان کې په ایران کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له ځانګړي ریپورټر جاوید رحمان څخه وغوښتل چې سم د لاسه لاسپکار شي او له بنده د دې خبریالې د خلاصون لپاره له هرې ممکنې لارې هڅه وکړي. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې د ایران او افغانستان د برخې مشر رضا موینی وایي چې د میرمن محمدی عدلي تعقیب د ایران د استخباراتو د وزارت او د قضا د سیستم د چارواکو په لیکو کې د قضایي تبعیض ثبوت دی. نرګس محمدی چې په عین حال کې د ایران د بشری حقوقو د مدافع مرکز ویاند وه د حکومت پر ضد په تبلیغاتو د اعدام د حکم په یو مخالف ممنوع ګروپ کې په غړیتوب او نورو تورونو مجرم وپیژندل شو او په لس کاله بند محکومه شوه. د نرګس رور مهدی محمدی چې په ناروې کې کډوال دی په وروستیو کې د ایران قضا ته په یو پرانیست لیک خبر ورکړی چې پر خورې د اشورا د ماتم په ورځو کې په زندان کې دننه د نڅا تور هم لګېدلی. نوموړي همداراز ویلي چې نرګس سخته ناروغه ده خو هغې ته اجازه نه ورکول کېږي چې د علاج لپاره له زندانه بهر ډاکټر ته ولاړ شي. وڅلوېښت کلنې محمدی د بشري حقونو په برخه کې څو نړیوالې جایزې ګټلي. ایران په 2000 کال کې د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال لیست کې د یو سلاتی هیوادونو په منځ کې 133 ځای لري. او د دوشنبه د حکومت مخالف فعال حزب الله شولی زاده چې په مارچ میاشت کې اوترش تاجکستان ته وسپاره د افراطیت په تور په 40 کاله بند محکوم شو. دا شولی زاده کورنۍ غړي وایي چې نوموړی د یوې افراطي ډلې فعالیتونو کې په ګډون او په ستر خیانت له تورنېدو وروسته درې ورځې مخکې په بند محکوم شو. د تاجکستان سترې محکمې د شولی زاده د محاکمې په اړه له څه ویلو ډډه کړې. ویل چې د نوموړي دوسیه سرې ده. د حزب الله پلار عبدالله شولی زاده ازادي راډیو ته ویل چې د محکمې جریان ته د دوی د کورنۍ هیڅ غړی هم نه و بلل شوی. هغه زیاته کړه چې د خپل زوی د تورونو له څرنګوالي هم نه دی خبر. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلې او لوستلې شي. وړاندې په دې نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله کې دا موضوعات او رپورټونه لرو. دا ماشومانو د خوندیتوب موسسه یا سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې د 3 میلیونو زیات ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. پر دې موضوع په ریپورت سربیره نن په افغانستان کې د مور ورځ لمانځل کیږي. د یوې مور ستونزې او کړاو در سره شریکو. پلار بل ښځه
کړې ده دا شانتې پیښې بې سرنوشت وي خو بې بده اولادونه مې په سر دي. لوګې تږې ته نشم کتی چې وږې پاتې شي. راته تږې پاتې شي مجبور یم خپله کار کوم. ورته
افغان میاندې چې بې وزلۍ، جګړو او نورو ستونزو تر ټولو زیاتې ځپلې نن یې ورځ ده. په دې اړه به د یوې مور سره مرکه ولرو. د ملګرو ملتونو سازمان د جون 12 هر کال په نړۍ کې د کوچنیانو د مزدورۍ او کار کولو سره د مبارزې لپاره لمانځي. دا ورځ پرون ولمانځل شوه. ملګري ملتونه په دې ورځ غواړي چې د نړیوالو پام هغه میلیونونو کوچنیانو ته واړوي چې کار کولو ته مجبور دي. دا به مو ورشي. ایران د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه رپورټ رد کړی چې وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو او یو هوایي ډګر په عملو کې کارول شوي توغندي او نور تجهیزات د ایران ساخت دي. لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي کتنه به ورته ولرو. د ژوند له رنګونو هم یو رنګ در سره شریکوو. ازادي راډیو دا او تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غواکيئ. د ماشومانو د خوندیتوب موسسه یا سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې لا 2 میلیونو زیات ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې موسسې ویاند تېره شپه ازادي راډیو ته ویل چې د کرونا د وبا خپرېدو د افغان ماشومانو اوسنی ناوړه حالت له نور ګواښ سره مخ کړی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې اوس مهال شاوخوا 14 میلیونه افغانان سمدستي بشري مرستو ته اړ دي. احمد تکل او پاري اړه نور جزئیات.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله مؤسسه یا سیف د چلډرن وای اوس مهال 8.2 میلیون افغان ماشومان بشری مرستو ته اړتیا لري. همدې مؤسسې مخکې له دې بشری مرستو ته د اړو افغان ماشومانو شمیر 15.6 میلیون ښودلی و. په افغانستان کې د سیف د چلډرن مؤسسې ویاندې مریم عطایی تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د کرونا وایرس خپرېدو د افغان ماشومانو وضعیت تر پخوا لا زیات کړکیچن کړی دی.
خانوادهایی که آسیب پذیر هستند، خانوادهایی که در دوردست های
دوای دست کورنۍ شته چې له ګواښ سره مخامخ دي، په لرې پرتو سیمو کې اوسي او په قرنطین کې خپلو ماشومانو ته ښه او کافي خواړه نشي ورکولی. دا په دې معنا ده چې دا ماشومان ځورېږي. د ماشومانو د خوندیتوب مؤسسه له نړیوالې ټولنې غواړي چې سمدستي اقدام وکړي او د ماشومانو ته لږ تر لږه سم او کافي خواړه برابر کړي،
غذای درست کافي را برای کودکا فراهم بسازد.
د ماشومانو د خوندیتوب د مؤسسې مشر میلان دینچ هم پرون افغانستان ته د بشري مرستو او تجارتي موادو د واردولو او هغو سیمو ته چې بېوزلي خلک پکې اوسي د دې موادو د رسولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې په اپریل میاشت کې ویلي وو چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو د دوام له کبله کورنیو د خپلو عوایدو سرچینې له لاسه ورکړي دي، چې ورسره د خوارځواکۍ ستونزه هم د زیاتېدو په حال کې ده او دا حالات به پر ماشومانو ناوړه اغیز وکړي. په افغانستان کې د یونیسف استازي ابوبکر کامپو شاوخوا دوه میاشتې مخکې ویلي وو د ټول هیواد په کچه له 15 کلونو د ټیټ عمر لرونکو هغو ماشومانو شمیر چې په خوارځواکۍ اخته دي په 11 زیات شوی دی. د نوموړي د اټکل له مخې د دې ماشومانو شمیر اوس مهال 6,90,000 تنو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په ټوله کې شاوخوا 14 میلیونه افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. سیف د چلډرن په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو ماشومانو د شمیر د زیاتېدو خبرداری داسې مهال ورکوي چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره محدودیتونه د 3 نورو میاشتو لپاره وغځول. په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر پرون د غبرګولی په دروشتمه نیټه شاوخوا 24,000 ته ورسېده.
و موردل چې د ماشومانو د خوندیتوب موسسه یا سیف د چلډرن وای په افغانستان کې 2 میلیونه زیات ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا اداره په داسې حال کې د افغان ماشومانو د ستونزو په اړه غږیږي چې پرون په نړۍ کې د کوچنیانو د مزدورۍ او کار کولو سره د مبارزې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. ملګري ملتونه په دې ورځ غواړي چې د نړیوالو پام هغه میلیونونو کوچنیانو ته واړوي چې کار کولو ته مجبور دي. په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله ستونزې زیاتې شوي، د ملګرو ملتونو سازمان پرون په نړیوالو غږ وکړ چې تر بل هر وخت زیات د کوچنیانو مسؤلیت ته پام وکړي او هغوی دې د کار کولو منه کړي. نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د کوچنیانو د کار کولو یا کارت د کوچنیانو د مجبوریت پر ضد د مبارزې په نړیواله ورځ په یو بیان کې ویلي چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د ټولې نړۍ اقتصاد اغیزمن شوی او له دې امله کورنۍ په ټولو نړۍ کې له اقتصادي فشار سره مخامخ دي او په داسې وضعیت کې د کوچنیانو ژوند هم بې اغیزې نشي پاتې کېدلی. ملګرو ملتونو ویلي چې په داسې حالاتو کې کوچنیان تر هر بل چا مخکې متاثره کېږي. د دې سازمان په وینا په نړۍ کې اوسمهال 1,250,000,000 کوچنیان کار کولو ته مجبور دي او په دې کې 2,000,000 کوچنیان شاقه کارونه کوي. د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله تر راغلي اقتصادي فشار لاندې به دا کوچنیان مجبور وي چې ډېر وخت او زیات شاقه کار وکړي، ځکه د ټولو خلکو اقتصاد اغیزمن شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې په نړۍ کې له 10 کوچنیانو څخه لږ تر لږه 1 تن مجبور دی چې د نفقې ګټلو لپاره کار وکړي. ډېرو کوچنیانو ته حتی د هغوی د کار مزدوري نه ورکول کېږي. د سازمان ویلي چې په وروستیو 2 لسیزو کې د کارګرو کوچنیانو شمیر تقریبا 4.9 میلیونه کم شوی، خو په وروستیو 2 یا 3 کلونو کې د کارګرو کوچنیانو په شمیر کې کموالی د سستۍ په حال کې دی. افریقا د نړۍ هغه برخه ده چې تر نورو زیات کوچنیان هلته کار کوي. ملګری ملتونه وایي چې په افریقا کې له 5 ماشومانو یو مجبور دی چې کار وکړي او ټول شمیر یې 2.5 میلیونه دی. د دې سازمان په وینا 48% قرباني ماشومان د 15 او 18 کلونو ترمنځ عمر لري. د ملګرو ملتونو د سازمان په دې راپور کې چې خپور شوی دی په آسیایي هیوادونو کې هم د کوچنیانو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼل شوی دی. په افغانستان کې د کوچنیانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن په خپل راپور کې چې پرون یې خپور کړی دی لیکلي چې 6 کال به د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله په افغانستان کې نور 3 میلیونه کوچنیان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري څو هغوی ژوندي پاتې سي. د کوچنیانو د ملاتړ د نړیوالې ادارې اټکل کړی چې 8.2 میلیونه کوچنیان به چې له هر 10 کوچنیانو 4 تنه کېږي یو ډول بیړني کومک ته اړتیا ولري تر څو 6 کال ژوندي پاتې سي.
موږ جنگ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ایراني نه غواړو، موږ ابادي غواړو، مول جهل نغوارو مول علم غوارو مول توپک نغوارو مول قلم غوارو مول غم نغوارو مول خوشحالی غوارو.
دوستانو اوس برا شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
د هیل خپرونې په افغانستان کې د طالبانو د نویو تهدیدونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې طالبانو د سولې د مذاکراتو تر نوم لاندې نړۍ ته خپل ځان په یوه بڼه وړاندې کړی او بل لور ته یې له نورو سخت دریځو ډلو سره لاس یو کړی دی. د دې هیل خپرونې لیکوال په دې باور دی چې دا د طالبانو دوه مخې لوبه ښکاروي چې پر یوه مهال هم جګړه کوي او هم د سولې خبرې کوي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو هغه راپور ته هم اشاره سوې چې وایي طالبانو له القاعده شبکې سره اړیکې ساتلې دي. په دې مقاله کې لولو چې حقانی شبکه د طالبانو خطرناک مټ دی چې د سولې هیڅ دلیل نه ویني او دا شبکه له داعش او لشکرې طیبه ډلې سره اړیکې لري. په مقاله کې لیکل شوي چې لشکرې طیبه پاکستان میشتو سخت دریځو رامنځته کړي او له نورو سخت دریځو سره په روزنه او لوجستیکي برخه کې ملاتړ کوي. په مقاله کې لیکل شوي چې د لشکرې طیبه لږ تر لږه 800 جګړه ماران په افغانستان کې فعالیت کوي. د مقالې د لیکوال په وینا اوس مهال حقانی شبکه د طالبانو 40% برخه جوړوي او د داعش تر بیرغ لاندې شاوخوا 2200 جګړه ماران په افغانستان کې فعال دي چې لږ تر لږه 10% یې بهرني جګړه ماران دي او په سوریه او عراق کې د جګړې تجربه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي وو چې شاوخوا 6500 پاکستانیان د طالبانو په لیکو کې جنګیږي. د دې هیل د مقالې لیکوال په دې باور دی چې د طالبانو په ډله کې پر سیاسي او نظامي کچه مخالفتونه سته او له همدې کبله طالبان په علني توګه نه غواړي له القاعده سره خپلې اړیکې پرې کړي، ځکه په دې کار سره د طالبانو ترمنځ پر نظامي کچه مخالفتونه نور هم زیاتېدای سي. د مقالې په پای کې لولو چې امریکا په دې اړه پرېکړه نسي کولای چې په افغانستان کې څه کول غواړي، خو که په راتلونکي کې امریکا هر ډول پرېکړه وکړي له نورو ډلو سره د طالبانو ائتلاف باید له پامه ونه غورځول سي. د نېشنل انټرست خپرونې په افغانستان کې د امریکا د جګړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ دا پریکړه چې له افغانستان خپل ځواکونه ژر تر ژره ایستل غواړي د امریکا کورني سیاست ته په کتو سوې ده، نه د افغانستان وضعیت ته په کتو. د مقالې لیکوال لیکلي په افغانستان کې د امریکا جګړه له کلونو راهیسې د پای ته رسېدو په حال کې ده او څه ناڅه پای ته رسېدلې ده. په مقاله کې لیکل شوي چې په افغانستان کې د امریکا د دې دریځ په نتیجه کې چې ګواکې جګړه انتخاب نه بلکې یوه اړتیا ده، په 2009 کال کې په افغانستان کې تر ټولو زیات بهرني سرتیري وګمارل شول. په 2011 کال کې په افغانستان کې 100,000 نظامي پرسونل ځای پر ځای شوی و. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودو کلونه موده ځکه ونیوله چې ګاونډي پاکستان سخت دریځو ته خوندي ځایونه ورکول جاري ساتلي دي او په افغان حکومت کې فساد او خپلمنځي اختلافاتو دوام وکړ. د مقالې د لیکوال په باور طالبان هیڅ اړتیا نه ویني چې په افغانستان کې د یو باثباته حکومت برخه شي، ځکه غړي فکر کوي ډیموکراسي او بهرنۍ مفکوره ده. د لیکوال په باور طالبان د سولې په مذاکراتو کې ځکه ګډون کوي چې دا ورته یو ځل بیا د واک ترلاسه کولو لاره ښکاري. مقاله یوه پوښتنه مطرح کوي چې آیا امریکا په افغانستان کې ماتې خوړلې؟ په ځواب کې راغلي چې نه. د لیکوال په وینا امریکا په خپل لومړي هدف کې بریالي سوي چې القاعده ډله ضعیف کړي او طالبانو ته سزا ورکړي. په مقاله کې همداراز راغلي چې په افغانستان کې د ډیموکراسي ټینګولو بې ضرورته مفکوره هسې هم نه بریالي کېده. د مقالې په پای کې لولو چې بریا په دې معنا ده چې نړیوالې تروریستي ډلې د هدفمنو هڅو په نتیجه کې په تدریجي توګه ماتې وخوري.
نن په افغانستان کې د مور ورځ لمانځل کیږي. دا ورځ هغه میاندو ته په څه معنا ده چې په یوه ځان خپل کوچنیان لویوي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ وي. نسیمه همداسې یوه مور ده چې خپل شپږ کوچنیان په یوازې سر ساتي. ملالۍ بشیر له دې سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتلې چې د ژوند پر مخ وړلو لپاره کوم کارونه کوي.
سینما پانیر کې کله نا کله ورزم بولانی خرڅوم، کله خار کې کورونو کې خدمت کوم، کله په پټو خبره ټول کوم، هغه په خار کې خرڅوم، خو چې کوم کار مې مخې ته راشي هغه زه کوم، کله کوڅو کې ټیمپر خرڅوم، ماشومان ته نه کړي ټیمپر، خو چې کوم کار مې مخې ته راشي دې بچانو لپاره کوم.
تاسو څو اولادونه دي او پلار یې ستاسو کنه؟
زما شپږ اولادونه دي. مال د خدای پلار بل خزه کړی ده، دغه شانتي تریخې مې سر نوشته وی خو بی بده
اولادونه په سر دی لوګي ته کې ته نشم کته چې وګي پات شي را تا ته پات شي مجبور یم خپل کار کوم ورته امور پلان مې ما سره
د څو کلونو واسطه چې واده سوي واست
زه تقریبا 12 کالو ما خورجانې چې واده شوی ما او دا واده مې دا د شپې کالو شو خو زه په بدل باندې خورجانې واده ما بدل باندې اورور مې بیچاره مر شو کونډې بوتله ما باندې بل خزه وکړه او هلته کول تیلی را باندې واچول وی سوزول ما پچا خوانو والم پا لورونو پا رو پا تیشو پا لرگو پا زنزیرونو دیر سوز دیر سخت می تیلی تیل آخر دقا جوان دام از خوشحال ایم از دقا بچی را سره دی دور پای شکر دیر لالی گتم دقا بچی می ساتم قدر خوشحال ایم پل از دقا سکیو کور می پکره نیولی دی اس سوگ را سر نشتا خود را سره دی زیر طول من می پیخور که چک شوی دی دایو سلو کالو کی کابل سر آغلیم ډیر مشکل دی د کابل زندگی ژوند په بیکسۍ کې په غریبۍ کې ډیر مشکلات دي خو یو خدای ګور چې څونه مشکل دي خدای ګور زه ګورم چې زه څونه په سخته دا بچلی یوم
که موږ ته یو دوه مثالونه راکړې چې څنګه مشکلات سره مخامخ سوی د باندې
که زه بعضې وخت دا وړه لور ځان سره بوزم داسې اکثر وخت را شي سړي مې خوا کې کینی هلکه ماشې خوا کې کینی څوک راته شماره را کړي زنګ را ووهه څوک پیسې درکړ کوم موږ سره لاړه شه څوک شوی څوک شوی خو د چا خبر به ځینې سما خدای شپه د خدای نه پاسېږم بل ځای ته لاړ شم پوهېږم چې تنګېږم بیا لاړ شم کورونو کښې خدمت کوم خو ځان له یو مخنیوی کوم یا الله ته زما یو پرده زما عزت وساتي خدای تا ته مې ځان سپارلی دی په الله ځان سپارم دغه دوه روپۍ پیدا کوم دې بچو ته مې هغه هم کله ماړي او کله بېچارهګان وږي
او ستا اولادونه د څو عمر دي او مکتب ته ځي
یو ځینې مکتب یو لومې مکتب یو لومې ماشاءالله پیغله ده او نور بس واړه واړه دي شغت نه دي
او تر ټولو کم عمر اولاد دي د څونه کلونو دي
تقریبا د یو نیم کال دی
ته چې د باندې ځې کار کوې دغه کوچنی چا ته پرېږدې
دا مشره لور مې ده لور مې بېچاره ساتي کله ورته شودي ورکوي او کله ورته چې ورکوي کله ورته اوبه خوږوي بس وسته ګور چې سم ناستې شدي ورته غواړو کنه بس پی یو دا یو سو بل څه ورته ورکوي کله ډوډۍ کله کاوچې
او ستا کوچنیان هم کار کوي د باندې که په کور کښې
نه مشر ځینې چې کوم دی هغه په ښار کښې په بازار کښې شپېدنې نه دی سپند هغه لوګیا کوي یو لور مې ده بېچاره هماغه ښوونځي ته ځي نور کور کښې دي او مشر لور مې چې ده نو هغه پاکستان کښې ښوونځي ته تله اوس دلته چې راغلی وایي زه فارسي نه شم ویلی مشکل دی راته فارسي
نسیمه جانې د مور ورځ څه معنا لري ستا دپاره ته آیا په دې خبره یې چې مور خپله ورځ لري ځانګړې
دغه د مور ورځ دی چې مور د اولادونو دپاره یو سخته تېروي مور اولاد دپاره لوږه تنده تېروي مور په ځان باندې یخني او ګرمي تېروي اوړی جمعی یخني ګرمي بېخوبي هر یو شي د اولاد سره کوي نو د اولاد باید چې د مور نړیوالې ورځ ته وګوري زه دغه دې خلکو ته ویل غواړم چې ما غوندې کومه تورسری بې کسه یي پسر سرنوشت نی بی سرپرست دی آقا دی خپل بچی اینده تا سی کرو که اینده تا دی سوچ که الان دیو گا چی دا دی خپل بچو دا دی خپل اولادون دا پارا دا اینده دا پارا تانو پی غور جون نکی
پا کابل کی لا یه بی بی وزلی مور سرا تاسو دی ملالی بشیر مارا کواوری دا چې د څو اولادونو پالنه ور په غاړه ده نن د مور نړیواله ورځ ده او دا یوازینی افغان مور نه ده بلکې د افغانستان ګڼې میاندې د جګړو بې وسلۍ فقر او ګڼو نورو ستونزو له کبله کړېږي زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
ایران د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه رپورټ رد کړ چې وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو او یو هوایي ډګر په حملو کې کارول شوي توغندي او نور تجهیزات د ایران ساختي په دې اړه معلومات د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته په خپل نوي رپورټ کې ورکړي په دې رپورټ کې چې د روانې میاشتې په پای کې به رسمن خپور شي راغلي چې پر ځینو موندل شوو شواهدو د ایران تجارتي نښې او یا په فارسي ژبه لیکنې لیدل شوي دي احمد تکل په دې اړه تفصیل لري
ایران د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش هغه راپور رد کړی دی چې پرون امنیت شورا ته وړاندې شو ګوتیرش په دې راپور کې ویلي هغه کروز توغندي چې پروسه کل د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو او یو نړیوال هوایي ډګر په برید کې کارول شوي وو د ایران ساخت و د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د ایران دولتي رسنیو خپور کړ دا تورونه رد کړل او ویل داسې ښکاري چې دا راپور د امریکا او سعودي عربستان د سیاسي فشار په نتیجه کې جوړ شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران ډیپلوماتیک ماموریت هم په یو بیان کې وویل چې دا راپور متناقض دی، جدي غلطۍ لري او دقیق نه دی. په بیان کې راغلي چې ایران پر سعودي عربستان په حملو کې د کارول شویو وسلو او پرزو او همداراز د هغو وسلو په صادرولو کې چې متحد ایالات یې د ضبطولو ادعا کوي، د ایران د لاس لرلو په اړه د دې راپور ارزونې په کلکه ردوي. رویټرز خبری آژانس چې دا راپور یې لیدلی د ښاغلي ګوتیرش د ارزونې په حواله وایي ځینې وسلې او ورسره تجهیزات چې امریکا د تیر کال په نومبر او د روان کال په فبروري میاشتو کې ضبط کړي وو هم په ایران کې جوړ شوي دي. دا راپور د ملګرو ملتونو په مخکینۍ ارزونه کې یو لوی بدلون ښیي، ځکه د سازمان تیر کال په دسمبر میاشت کې ویلي وو چې په دې برید کې د ایران لاس لرل نشي تاییدولی. د 2019 کال د سپتمبر په 14 نیټه د سعودي عربستان د تیلو پر دوو مهمو تاسیساتو د کروز توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د برید په نتیجه کې د سعودي عربستان د تیلو د تولید کچه نیمایي ته راولویده او په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې لوړې شوې. سعودي عربستان، متحدو ایالاتو او اروپایي ټولنې هغه مهال د دې حملې پړه پر ایران واچوله. رویټرز خبری آژانس د ښاغلي ګوتیرش له قوله لیکي چې نوموړي امنیت شورا ته ویلي ځینې موندل شوي شواهد هغه نښې نښانې لري چې د یوې ایرانۍ تجارتي کمپنۍ تولیدات یې لري او یا په فارسي ژبه لیکنې پرې شوي. د سرمنشي په راپور کې راغلي چې ایران د دې تجهیزاتو په استولو سره ښایي د 2015 کال له اټومي موافقې څخه سرغړونه کړې وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په هر روز شپږ میاشتو کې پر ایران د وسلو د لګېدلو بندیزونو او نورو هغو محدودیتونو د تطبیق په اړه امنیت شورا ته راپور ورکوي چې د 2015 کال له اټومي موافقې څخه پر ځای پاتې دي. که څه هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي پرونی راپور په علني ډول نه دی خپور شوی، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پرون د جون په 12 نیټه وویل مسکو لا هم باور لري چې پر تهران د وسلو لګول شوی بندیز باید لغوه شي او په دې برخه کې پر خپل دریس کلک ولاړ دی.
دا د ازادي رادیو د زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته وکی یو ار بیا په مخې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو. سعودي عربستان او متحده ایالاتو د پلازمین کابل په یو جامعه جمعات کې پرونی بمی حمله غندلې. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په شیرشاه سوري جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په پرونی چاودنه کې د جمعات د خطیب او امام مولوي عزیز الله مفلح په ګډون ټول څلور کسان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. طالبان وایي پرونی شل افغان سرتیری له بنده خوشی کړي. دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان د وغړي سویل شاین تیر مقام پر خپل ټویټر لیکلی او ویلي دي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 22 تنه سرتیری کاپیسا، پروان او سمنګان ولایتونو کې له بند خوشی کړي. په پام کې دا چې سلګونه محصلین او نور عام افغانان د یک شنبه او دو شنبه په ورځو له هند څخه په دوو نورو الوتکو کې کابل ته ولېږدول شي. دا به سرحد خبریالانو ټولنې پر ایرانی ژورنالیست او د بشري حقوقو پر فعال نرګس محمدی چې له 2015 کال راهیسې د حکومت په بند کې د لګول شوي تورونه غندلې دي. او د دوشنبه د حکومت مخالف فعال حزب الله شاولی زاده چې په مارچ میاشت کې اوترش تاجکستان ته سپارلی او د افراطیت په تور په شل کاله بند محکوم کړ. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم د ژوند رنګونه واورئ. تر هغې وروسته زما همکار جاوید نعیمی بل نیم ساعت خبری مجله وړاندې کوي.
د ژوند رنګونه نن د مور ورځ په ټول افغانستان کې نمانځل کیږي. زه هم ټولو میندو ته د دې ورځې مبارکي وایم. په همدې مناسبت د ژوند رنګونو په دې خپرونه کې له یوې مور سره خبرې کوو. لومړی موږ خپل نوم راته وایي.
نوم یې صدیقه ده.
ښه، تاسو دغه د مور ورځ نمانځئ که نه؟
ول نمانځئ.
څوک درته نمانځي؟ لکه
لور، زوی، د خپل اولادونه مې کیک راوړي، بیا کیک میدو، میوه یې وچه میوه، لمده میوه دا برابرې سره بیا کیک میدو. اته باندې یو مبارکي راکړي، خپل اولادونه بیا توفه کومه توفه راوړي، کمیس ټکرای یو بل څه توفه یې در راوړي موږ ته راکړي.
پخوا هم دغه ورځ لمانځل کېده؟ نه، اوس لمانځه
پخوا نه، اوس دا هغه لږ هغسې اوس لمانځه وخته به نه لمانځل کېده. راته
یعنی کله چې دغه ورځ منځل کېږي تا ته خپله څه احساس کې؟ مثال چې د مور ورځ د یوې مور لپاره منځل کېږي،
زه په دې باندې به خوشحاله کېږم چې ما اولاد ما ورځ لمانځي او ما ته توفی راوړي، بیا زه هم د هغه لرم چې باید خپل مور ورځ همداسې لمانځم.
د یوې مور په توګه دې له خپلو اولادونو څخه یا په مجموع کې له ټولو اولادونو تمه څه ده چې له میندو سره باید څه ډول رویه وکړي چې میندې ترې خوشحاله وي؟
له خپل اولادونو هم دغه تمه ده، له نور اولادونو هم چې خپلو میندو احترام وکړي او عزت یې وکړي او په درناوي ورته وګوري او دغه ورځ ورته مبارکي ورکړي، ورځ ورته لمانځي.
ډېره مننه، خوشحاله
تاسو هم خوشحاله.